لو څلويخته ما کالی زده تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د اف ام پسل اشاریه 15 صپا په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. قدر من اوریدونکو، او اوس هم د سپورت ځانګړي خبرونه د لوبو له میدانه.
د لوبو له میدانه بیوټیفلی هټ واز ان دی ایر بٹ نو چانس.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د سپورت په دې خبرونه کې تاسو نن هغه خبر اوري چې دوه افغان قرخاتون کې وټوانېدل چې په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د نوشک غره څوکې ته وخېږي. د افغانستان کې د غره تر ټولو لوړه څوکه ده. د غره زده هم اوري چې په پکتیا کې په ګردیز کې دغلته د لوب لپاره یو لوی میدان جوړیږي. د افغانستان د پهلوانۍ د ملي ټیم د جوړېدو په اړه هم درته یو مطلب لرو. دوه افغان قرخاتون کې د افغانستان په تاریخ کې لومړني افغانان قرخاتون کې وپېژندل شو چې دغه هیواد تر ټولو لوړې څوکې ته وختل. 15 کلن ملنګ او 15 کلن امرالدین د یکشنبه په ورځ د پامیر لوړې څوکې نوشک ته چې 1492 متره لوړوالی لري ورسېدل او د افغانستان بیرغ یې ورباندې ورپاو. په دې سفر کې څلور افغانان له څو بهرنیانو سره ملګري وو. دوه نور افغانان نه دي توانېدلي چې د بدخشان ولایت په اشکاشم ولسوالۍ کې د نوشک څوکې فتح کړي. دغه څلور افغانانو حق مهال د نوشک څوکې ته د ختلو شوق وکړ چې دوه کاله مخکې 2001 میلادي کال کې سیمته درې فرانسویان غرختون کې ورغلی ول. فرانسوي غرختون کولو درو نړیوالو موسسو څخه پیسې اخیستي چې د افغان غرختون کو د سفر خرج برابر کړي. نوشک په افغانستان کې تر ټولو لوړه څوکه ده. خود هندوکش دوهمه جګل لوړه څوکه ګڼل کیږي ځکه چې د هندوکش تر ټولو لوړه څوکه تر اجمیر د ډیورند کرخې پورې غاړه پراته ده. د څوکې ته د لومړي ځل لپاره په 1980 او 1990 لسیزه کې جاپاني غرختون کې ختلی وو. په افغانستان کې د شوروي اتحاد له یرغل او په افغانستان کې د جګړو له پیلېدو وروسته د هیواد ته غرختونکو او سیاحانو له سفر لاس واخیست. خو د طالبانو د رژیم له پرزیدو او په افغانستان کې د حالاتو له نسبي ښه کېدو وروسته د هیواد ته یو وار بیا د بهرنیو سیاحانو ته ناڅاپي پام اوښتی دی. دا څلور افغان غرختونکي به چې فرانسوي غرختونکو روزلي وروسته نور افغان غرختونکي وروزي. د افغانستان د پهلوانۍ ملي ټیم د یو لړ سیالیو په نتیجه کې انتخاب شو. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې دغه سیالیو شاوخوا 15 ورځې دوام وکړ او 2 ورځې مخکې پای ته ورسېدې. په دغه سیالیو کې د افغانستان له وو زونونو څخه شاوخوا سلو پهلوانانو برخه اخیستې وه او د وو زونونو لپاره وطنې ملي ټیم ته لاره وموندله. زموږ همکار په کابل کې دغه نوي انتخاب شوي ټیم له یو غړي عبدالکریم واحدي سره مرکه کړې چې د ښاغلي واحدي په خبرو پیلېږي.
افغانستان پهلوانان راغلي وو.
جلال آباد راغلی و ایراد راغلی و مزار راغلی و بغلان و پنجاش نگو یادان راغلی و طول مسابقه دلتا بودی وکر.
نو اوز دقا ده پهلوانه تیم سی انتخاب سوی ده دا چه پلان لری پراتون که که آیا کم مسابقه پا بحرانی هیواد که لری او کنا یا پا داخل کسی پروگرامون لری؟
او لری اوز مسابقه یو مشروع سا که بیا جام اسلامی دی تا ایران که جام جهانی اسلامی دی اوز تیم باشه شاد او
آیا ستاسو په نظر د افغانستان پهلوانان چې هلته ځي یا کومې بلې مسابقې ته بهرني هیواد ته ځي دومره وړتیا لري چې هغوی هلته ښه وځلیږي یا مسابقې وګټي؟ ستاسو څه نظر ده؟
والا انشاءالله وای نه ټول څنګه خپل دا 15 وخت سفر مې کړی دی ټول هلته هر چیرې ته مې سره دي مدال مې راوړي دي په ایران مې هر چیرې ته کې خارج کې کوریا دي او سریلانکا دي او هم دي شپږ وخت سفر مې کړی دی ټول خپل مدال مې راوړي دي اوس هم امید شته که ته مهاله هلکان ما سره وي ځي انشاءالله تعالی یو نتیجې راوړي.
او تاسو په نظر دلته په داخل کې په افغانستان کې د پهلوانۍ د تمرین لپاره د پهلوانانو د تمرین لپاره د ورزش د دې لپاره امکانات شته دي؟ لازم امکانات
ولا اوس لږ ښه شوي ده. مخکې امکانات نه اوس ښه شوي دي. اوس اولمپیک لکه ساعت هم خسته ویدی د امکانات هم خسته ویدی
او واحدی سه بیا بل پختنه مدا کوله سی تاسو خود افغانستان د پهلوانی د ملي ټیم غړی یاستی یو وخت کی خو سیمنګ اوریدلی وای افغانستان ډیر ښه پهلوانان درلودل نو اوس وضعیت څنګه د پهلوانی په افغانستان کې څه نظر لري تاسو
ټول د پهلوانان خلې ورګاتو کو ورده سره تشویق کی ور نور کی یاسین کی خوستورم جکی یا که څوک ته تصدیق نه کی دی هم د څه پات کی
د پکتیا په مرکز گردیس کې د لوبو د یو اسري میدان د جوړېدو چارې پیل شوې دي. د پکتیا د اولمپیک د کمیټې مشر ازادي راډیو ته ویل چې د دې میدان په جوړېدو به د نشئ مادو د وزارت د بودیجې لخوا شاوخوا ولکه ډالر ولګيږي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال د سپورتي میدان د جوړېدو په اړه نور حال راکوي.
د پکتیا ولایت د اولمپیک کمیټې مشر استاد امین الله عالمیار د گردیس ښار شمال لور ته د تیرا په سیمه کې په اسري بڼه او د نړیوال نورمونو سره سم دیونوي او اسري لوبغالی د جوړېدو خبر ورکوي. د ویل دغه نوی سټډیوم چې په څلوېښت جریبه دولتي ځمکه کې جوړیږي د جوړېدو چارې به د یو پروتوکول پر بنسټ د یو خصوصي ساختماني شرکت لخوا پر مخ وړل کیږي او پر بشپړېدا به یې د نشئ موادو پر ضد د مبارزې وزارت د بودیجې څخه نږدې اوولکه امریکایي ډالر ولګول شي او د شپږو میاشتو مودې په دننه کې به بشپړ او عملاً به د اولمپیک کمیټې په واک کې ورکړل شي. استاد عالمیار وویل د نوي او اصلي لوبغالي په جوړېدو سره به د پکتیا ولایت د اولمپیک کمیټې اړوند د بېلابېلو سپورتي لوبډلو هغه شته ستونزې چې تر دې دمه د ځانګړي سټډیوم د نشتوالي له امله ورسره مخ وي له منځه لاړې شي. استاد عالمیار وویل د پکتیا ځوانانو د تیرو دوو کلونو په بهیر کې د سپورت په ډګر کې ښه شهرت ترلاسه کړی او د ولایتونو په کچه د فوټبال او کرکټ په سیالیو کې ښځې لیدلې او زیاتې بریاوې ترلاسه کړې دي. د زیاته کړه که څه هم چې د نوي لوبغالي په نقشه کې د کرکټ لوبغاړو د لوب میدان له پامه غورځول شوی خو د زیاته کړه دوی جدي هڅې پیل کړي تر څو مالي امکانات برابر او د نوي سټډیوم تر څنګ د کرکټ لوبډلو لپاره هم یو ځانګړی او عصري ډګر جوړ کړي. دا د نوي سټډیوم د ساختماني جوړښت او اسانتیاو په حق له داسې توضیحات ورکړل.
او دا په اسري باندې جوړ کړي دی او بیا او دوه منزله او تر هغه لري دفترونه لري چې په هغه جوړه کوټي دي سټیج لري لوج لري د بلګماسو دپاره زینه پټي شته دی د اته دروازې لري تقریبا سټانډرډ دی بنګلي د درېمه درجه سټډیوم دی په دنیا په سطح دی.
د ځینو کتونکو په ان کچېری مرکزی دولت او نړیواله مرستندوی ټولنې په مرکز او ولایتونو کې د ځوانانو د سالمو بوختیاو او بدني روزنې لور ته جدي پاملرنه وکړي نو کېدای شي ډېری ځوانان چې د فقر او بیکارۍ له وجې نشو ته مخه کړي او د دولت پر خلاف ولاړ دي خپل لوری بدل او د هیواد په آبادۍ کې د نورو افغانانو په څیر فعال ونډه واخلي.
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د سپورت ځانګړي خبرونه مو واوریدله. اوس یو ځل بیا یو څو رپورټونه راخلو. د نن د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د کلیو پراختیا وزارت لخوا د مرستو شو غنمو د ویش لړۍ پیل شوه. ټاکل شوی چې دا غنم ضرورتمندو خلکو ته وویشل شي. لسمی د ازادي راډیو خبريال پری رپورټ لري.
نن د قرباغ ولسوالۍ شپږ سوه وش پیتاړو کورنیو ته د کلیو د رغونې او پراختیا ریاست له لورې د مرسته شویو سل ټنه غنمو د ویش لړۍ پیل شوه. دا غنم تیر کال د خوراک د نړیوالې ټولنې له لورې د غزنی ولایت له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې کمیټې ته د ورکړې ژمنه شوې وه. د قرباغ ولسوال محب الله خپلواک وایي چې دغه غنم به د سیمې د قومي شورا او دینی علماو په مخ کې خلکو ته ورکړي.
سل ټنه غنم د انکشاف دیهات لخوا د قرباغ ولسوالۍ ته ورکړل شوي وو. هغه پرون موږ ته تسلیم شول او موږ راورسول د قرباغ ولسوالۍ ته او نن هم د ټولو قومو خلک راغوښتي دي او انشاءالله توجیب یې شروع کړو.
نوموړی وایي د دې مرسته شویو غنمو تر څنګه د اتیا اړو کورنیو لپاره نور مرسته هم راټوله کړې. خپلواک وایي چې په دې مرستو کې د هرې کورنۍ لپاره یوه کمپله د اوبو بوشکا د ګاز ډبه او دوه ژمني جامپورونه ورکول کیږي. دغه مرسته په پام کې وه تیر ژمی ویشل شوې وای خو د دې مرستو په ځنډ رسېدلو کې یې ویشل هم وځنډېدل. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست مرستیال انجینر محمد باقر شیرزاد وایي چې د ترانسپورتي ستونزو له امله دغه مرستې ناوخته ورسېدې. شیرزاد زیاتوي چې د دې مرستو نیمایي لا تر دې مهاله دوی ته نه دي رسېدلي خو نوموړی هیله څرګندوي چې پات مرسته شوی غنم به هم په نږدې کې غزنی ته راورسیږي. انجینر شیرزاد وایي چې تر دې مخکې یې په تیرو دریو میاشتو کې د ګیلان، مقر، ابان، خواجه عمري، خوږیانیو، جغتو او د یک ولسوالیو ته دغه مرستې رسولې دي. د سیمې خلک له دې ډول مرستو خوشي څرګندوي او وایي چې دغه مرستې به د خوراکي توکیو په ځانګړي د غنمو بیې راټیټې کړي. د قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکی تاج محمد وایي چې په دې مرستو به له یو لوري د بېوزلو اړتیا پوره شي او له بل لوري به د اوړو او غنمو بیې هم راولویږي. د غزنی والی ډاکټر محمد عثمان عثماني د کال په سر کې رسنیو ته ویلي وو د خوراک د نړیوالې ټولنې له لوري مرسته شوي 4000 ټنه غنم به پر خلکو وویشي. تر دې مهاله د دې اندازې غنمو نیمه برخه یې غزنی ته رارسېدلې ده او نیمه به یې په راتلونکي کې راورسېږي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې.
او اوس هم یو طبي مطلب. ډاکټران وایي د عمر له پخېدو سره د انسان په جنسي هورمونونو کې بدلون راځي. په تیره ښځو کې دا حالت ځینې وخت د ډېرو ستونزو سبب کیږي. خو دوی دا هم وایي چې په دې اړه د ښځو پوهه ډېره مهمه ده. په خوړو او ورځنیو عادتو کې بدلون کولی شي چې دوی سره ډېره مرسته وکړي. فریده هوټ سیفی په دې موضوع رڼا اچوي.
که څه هم چې په افغانستان کې په دې اړه کومه خاصه څېړنه نه ده شوې چې څومره ښځې د خپل روغتیايي حالت په اړه معلومات لري او د هغو حالاتو په اړه چې په طبیعي توګه په جنسي هورمونونو کې د بدلون له امله ورته پیدا کیږي څومره پوهیږي، خو ټولې ښځې په دې باندې پوهیږي چې د ژوند په هر مرحله کې له تنکۍ ځوانۍ څخه نیولې تر زړښت پورې په هر پړاو کې دوی خپل ستونزې لري. د مثال په توګه دا به مو ډیر لیدلې وي چې کله ښځې په خو عمر ته ورسیږي نو بیا ډیرې خولې کوي او کله کله خو دا وایي چې په بدن کې مې اور بل دی. له دې سره د دوی په طبیعت کې هم بدلون راځي. کله کله بې خوبي لري، کله ډیرې خپه وي او هغه د چا خبره خلقې په تنګیږي.
خو دغه خولې کېدم، خو دغه ډیره نه خولې کېدم، خو ځواني وه، حیواني وه، ځواني وه، اوس تریس وه، اوس به بیخي زیاته داسې خولې کېږم، هسې بیخي ډېره خولې کېږم، هسې نه پوهېږم، هسې له کوم خوني ده، له ګرمي ده، له څه شي ده، خو دا ټټر مټر مې ټول داسې خوړین چې دوبه چې بیخي ورچا زرده یمه، دومره زیاته ګرمي مې کېږي چې ورکې کا داسې د خپله عمره کېږي او که به سره کوم انسان هم له عمره سره راخواتي کېږي نه پوهېږم.
ځینې نور بیا وایي چې سخته ګرمي وشي، خولې شي او بیا ورباندې ساړه راشي.
ما اول روغه جوړوم، چې جوړوم بېخي سمم، نه به مې خوله کول، نه به مې یڅ کول. اوس مې د بېلمازي مې وچه سو، دا یو رقم خارق خوندم راته پیدا سه، ټول ځان ته مې او هغه م کومه ده. دغه څو میاشتو کې جګر خوني را باندې راغله، زه په هېڅ وخت کې نه خولې کېدم. اوس داسې خولې کومه چې بېخي زیاتې او دومره یخ سم لکه واوره غوندې ټول بدن مې څړکې وي. په سړه ګرمۍ کې د بېخي زیاته ګرمۍ زه خولې کومه او یخېږم، ټول ځان مې یخېږي.
دا ولې؟ ډاکټره صفیه ارشاد.